دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در همه 34 مورد قضیه پرداخت پول با یک بازیگر فیلم های مستعجن در نیویورک مقصر دانسته شد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نزدیکتر می شود، محکومیت دونالد ترامپ چه معنا و چه تأثیر خواهد داشت؟ در عین حال، برخی از منتقدین بی‌طرفی محکمه عالی ایالات متحده را با چشم شک می‌نگرند. همچنان در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه، علاوه بر قضا و عدالت در ایالات متحده با طرح جدید به هدف پایان یافتن جنگ در غزه، جنگ در اوکراین و انتخابات تاریخی در مکسیکو نیز نگاه کرده ایم که شما را به دیدن این برنامه دعوت می کنم. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه امروز خوش آمدید. در سلسله محاکمات جنایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، یک هیئت منصفه محکمه نیویورک دونالد ترامپ را در اواخر ماه گذشته با تلاش غیرقانونی برای نفوذ در نتایج انتخابات سال 2016 محکوم کرد و او را در تمامی 34 فقره اتهام جنایی مقصر شناخت. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق در طول تاریخ 250 سال ایالات متحده است که به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر مجامعت و پوشش مالی، ترامپ را در معرض زندانی شدن قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا دونالد ترامپ به زندان محکوم شود یا نه، به تاریخ 11 جولای واضح خواهد شد. دونالد ترامپ که کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده نیز می باشد، می گوید حکومت رئیس جمهور جو بایدن محکومیت های جنایی او را در نیویورک طراحی کرده است تا در انتخابات ماه نوامبر امسال سبقت داشته باشد. ولی رئیس جمهور جو بایدن می گوید که سیستم قضایی باید مورد احترام قرار گیرد. سکات استرنز گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا روز جمعه در مقابل هتل مسمی به برج ترامپ در شهر نیویورک تجمع کردند، جایی که او گفت احکام مجرم شناخته شدن او توسط جو بایدن رئیس جمهور امریکا تنظیم شده است. او گفت
همه اینها توسط بایدن و اطرافیانش انجام می شود، شاید بیشتر از طرف اطرافیانش. من نمی دانم که آیا بایدن بیش از حد در مورد آن می داند یا نه، چون نمی فهمم که او در مورد چیزی می داند یا خیر، اما به خاطر که او رئیس جمهور است باید از او نام ببریم.
بایدن با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیستم قضایی امریکا باید مورد احترام قرار گیرد و افزود
این بیباکی است، خطرناک است و برای هر کسی که بگوید تقلب شده است فقط به دلیلی که آنان حکم محکمه را نمی پسندند غیر مسئولان است.
هیئت منصفه ترامپ را به جعل سوابق تجاری با منظور پنهان کردن پرداخت های پول به یک ستاره فیلم های مستهجن جهت تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مجرم شناخت. الوین برگ، سارنوال حوزه منهتن نیویورک، میگوید که صداهای زیاده در مورد این حکم وجود دارد. او میافزاید
ما مهمترین صدا را داریم و این صدای هیئت منصفه است که صحبت کرده اند. دونالد جی ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری محکوم شده است.
مینه بوز، استاد دانشگاه هافت را میگوید برای رای دهندگان امریکایی مجرم شناخته شدن ترامپ میتواند در انتخابات تأثیر گذار باشد و میافزاید
این سوال واقعا برای رای دهندگان است که هنوز تصمیم نگرفتند. رای دهندگان مستقل، رای دهندگانی که ممکن است به دلایل زیادی از رئیس جمهور بایدن ناامید شده باشند، اما شاید تمایلی به حمایت از دونالد ترامپ نداشته باشند. این میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
کلتون کوتس، رای دهنده تکساس، میگوید که به نظر میرسد حکم محکمه منصفانه صادر شده است و می افزاید
مطمئن نیستم که اعضای هیئت منصفه از کدام حزب بودند، اما معتقدم که آنان بی‌طرف بودند. وقتی اعضای هیئت منصفه زیاد باشد و همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند، می دانید که باید نوع صداقت در رأی آنان وجود داشته باشد.
اما بل آدمز، رای دهنده آلاباما، طرز دید دیگری دارد و می گوید
من در مورد رای دادن به یک مجرم کاملا محتاط هستم، اما معتقد نیستم که او یک مجرم است. باور دارم که این حکم لغو خواهد شد.
قرار است حکم مجازات ترامپ در 11 جولای صادر گردد، درست چند روز قبل از این که حزب جمهوری خواه رسما او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند.
د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې په خپلو سوداګریزو سوابقو کې په جال کولو تورن شو، د خپل زندانی کېدو پر احتمالاتو غور او کتنه کړې ده. د دغې ګناهکارۍ د حکم نه هم د ډونالد ترامپ او هم د جو بایدن ټاکنیز کمپاینونه په خپله ګټه او د خپلو پلویانو د ملاتړ د جلبولو لپاره ګټه اخلي.
خاید د امریکا لومړنۍ ولسمشر وی چې په جرمی اعمالو تورن شوی دی. خود ډونالد ترامپ یو مدافع وکیل وایي چې روان وضعیت به د ترامپ محبوبیت راکم نکړي.
The Trump campaign obviously
د ترامپ ډلې د دې حکم څخه څلور ساعته وروسته په څرګنده توګه د نوې لسګونو زرو مرسته کوونکو د سیاسي او مالی ملاتړ د ګټلو ریکارډ مات کړی. فکر کوم چې د امریکا ولس د قضاوت په هغه ډول چې مطرح شو ګوري، موږ ډېر هیله منو چې د استیناف په دوره کې به باطل کړو.
د محاکمې په لړ کې څارنوالانو استدلال وکړ چې ترامپ په خپلو سوداګریزو سوابقو کې جال کړی څو په غیر قانوني ډول د 2014 کال د ټاکنو پایلې په خپل ګټه بدلې کړي. د ماریلند والی چې دیموکرات دی وایي د ګناهګارۍ حکم به په سیاسي لحاظ د ترامپ سره په خاص ډول د افریقایي الاصل امریکایانو د ملاتړ پر راجلبولو کې مرسته ونه کړي.
کوم څه چې په ټولنه کې به مطرح وي هغه به داوي چې دا ولسمشر ولري لکه جو بایدن چې واقعا زموږ پر راتلونکي باندې فکر کوي.
ترامپ د فاکس او فرندز په تلویزیونی خبرونه کې د یک شنبه په ورځ را څرګند شو او د جولای په 11 د خپل زندان کېدو او یا کورنی حبس پر شونتیا تبصره وکړه.
نه پوهیږم چې عام خلک به ودرېږي، پوهیږم زه ډاډه نه یم چې ولس به ودرېږي یا نه. فکر کوم چې دا به د ولس لپاره سخت وي چې وی منی تاسو پوهیږي چې یو مرحله به د ماتې مرحله وي.
د بایدن ټاکنیز ډلې د دې مرکې یو برخه په اکسپانه خبره کړي او پرې داسې تبصره کړي چې ګناهګار ترامپ ویلي که په کور کې حبس شي نو تشدد به رامنځته شي. د شیکاګو د پوهنتون سیاسي متخصص سوسن سټوکس وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په خپل پیغام ټینګار وکړي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دی او له دې لارې به د هغه ټاکنیز ډله د ترامپ د ګناهګارۍ د حکم نه په استفادې د جمهوري غوښتونکو ګوند د احتمالي نوماند پر شخصیت برید وکړي.
دا پیسو نه د استفاده هیله او قدرت او نفوذ د دې لپاره چې حساب کتاب ورسره ونی شي، تاسو د دې یو تمرکز تمل هغوی کوي شي.
میرمن سټوکس وایي چې د ترامپ ډله به د خپل تګلارې په بدلولو د نورو رای ورکوونکو د ملاتړ د ګټلو هڅه وکړي.
خای په نیمه خاري سیمو کې هغه ښځې چې نه پوهیږي د 2023 کال په نومبر کې څه وکړي او ورته یو څه دلیل وړاندې شي چې د حکم نه بغیر فکر وکړي.
دواړه نوماندان به په دې میاشت کې پر هغو رای ورکوونکو تمرکز ته دوام ورکړي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې کوم لوري ته رای ورکړي. په دې لړ کې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ مناظره د جون په 20 ترسره شي. د ویرونیکا بالدرز د ریپورت ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
کله یوې خوا ډونالد ترامپ له جنایي قاضیو سره مخ دی، لا بل خوا د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن هم له یوې جنایي قضیې سره لاس او ګریوان دی. هانټر بایدن په دې تورن دی چې په 2013 کال کې د وسلو یو پلورونکي ته چې د مرکزی حکومت جواز لري درواغ ویلی دی او ناسمه ادعای کړي چې دی نشه یي مواد نه کاروي او د 11 ورځو لپاره یې په غیر قانوني ډول وسله ساتلې وه. تیره اونۍ یو منصفه هیئت په دلاویر ایالت کې هانټر بایدن هم په دې قضیه کې ګرام وپیژندلو. په داسې حال کې چې هانټر بایدن د محکمې د حکم انتظار باسي، دا ویلی دی چې بیگونادی او پر عدلی وزارت یې تور لگولای چې لده سره ناسم چلند کوي. دی ولسمشر زوی همدارنګه په سپتمبر میاشت کې په کالیفورنیا ایالت کې له یوې بلې محاکمې سره هم مخ دی. په نوموړي تورونه دي چې 140 میلیون ډالر مالیه یې نه ده ورکړې. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هانټر بایډن محاکمې په داسې حال کې روانې دي چې د متحده ایالاتونو د سنا مجلس یو شمیر دموکراتانو د دغه هیواد د سترې محکمې د کاري اصولو پر سر بحثونه یو ځل بیا پیل کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې پیل شوي چې د کانګرس دموکرات غړو د دغه محکمې له یوه قاضي څخه غوښتي دي چې د دوو قاضیو څخه ځان لرې کړي. دا قضیه دواړه د 2000 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو پورې اړه لري. د امریکا غږ خبریالې کاترین جیپسن د موضوع ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې چې پښتو ژباړه به یې په ګډه وګورو.
د امریکا د سترې محکمې د اخلاقي معیارونو په اړه نوې اندېښنې.
مشکل سره چې موږ مخکې دا دی چې سترې محکمې پریکړه کړې دا سي رفتار وکړي چې ښکارا کړي قضایي قوه تر قانون اوچته ده.
د سترې محکمې قاضي ساموئل الیتو د سنا د دیموکراتانو هغه غوښتنې رد کړې چې له نوموړي غوښتنې د امریکا په کانګرس کې د 2020 کال د جنوري د 6مې د پیښې د دوو قضیو د قضاوت څخه خلاص واخلي. دیموکراتانو ورسته لغه اندېښنه وښوده چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ د پاتون کوونکو مرتبط بیرغونه د الیتو په جایداد کې لیدل شوی دی. الیتو په یو لیک کې ځواب ورکړی او ویلي دی چې دا د میرمنې پریکړه وه او هغه د بیان د ازادۍ حق لري.
موږ اوس له هغو ورځو څخه ډېر لرې یو کوم چې ویل به مو میرمنې د خاوند له هوکړې پرته څه نشي کولی. هغه د امریکا یوه تباه ده.
تیر کال د سنا دیموکراتانو وروسته لغه د رفتار یا چلند په برخه کې د اصلاحاتو دروستو هڅه وکړه چې د محافظه کار قاضي کلارنس توماس میرمن د 2000 کال د ټاکنو د نتایجو د بدلیدو په هڅو کې صحیح موه.
په سره محکمه کې د رفتار او افشا په اړه د مشکل مخه د ورځې د پای ته رسیدو مخکې د وکس لخوا چې د محکمې مشر رابرټس دی نیول کېدای شي. د رابرټس محکمه چې دا به په تاریخ کې پاتې شي واک او فرصت لري چې اقدام وکړي او همدا اوس دا کار وکړي. د دې پر ځای چې دا مشکل پاتې شي او حتی د یو شمېر قاضیانو په رفتار سره نور هم خراب شي.
د قضایي رفتار کارپوهانو قانون جوړونکو ته ویلي چې په قضایي برخه کې د منافع او تضاد یو ایدیولوژیک مشکل دی.
دا مفکوره چې دا ضروري اصلاحات سیاسي یا غچخستون کې دي په برابر توګه بې معنا دي. په داسې حال کې چې موږ د قاضي توماس د رفتار مشکلات نشو لرې کولای، دا حقیقت چې په خوانیو قاضیانو گینزبرګ، بریر او نورو هغه موارد یا قضیې اوریدلې چې له هماغه ځایه احتمالا جوړل شوي دي.
دوربن او نور دیموکرات سناتوران د ایوی لسیز راهیسی د ستری محکمه د قاضیانو لپاره د رفتار د داسې یو کود د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې د اجرا وړ وي. د کاترین جپسن راپور. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:00 تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
مردم مکسیکو برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن را به حیث رئیس جمهور انتخاب کردند. این زن کلادیا شیمبام نام دارد و برخی از تحلیلگران و کارشناسان می گویند که کلادیا ممکن با یک سلسله آزمون‌های بزرگ روبرو خواهد شد.
در یک پیروزی قاطع کلادیا شاینباوم 61 ساله به عنوان اولین زن و اولین رئیس جمهور یهودی الاصل انتخاب شد که مکزیکو کشور داروی اکثریت مسیحیان کاتولیک را رهبری خواهد کرد. کشوری که در طول بیش از 200 سال تاریخش توسط مردان اداره شده است. شاین باون کارشناس امور اقلیمی و شاروال پیشین شهر مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو است که بر اساس وعده مبنی بر ادامه سیاست های رئیس جمهور فعلی مکسیکو اندرس مانوئل لوپز اوبرادور مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد. رئیس جمهور منتخب چپگرا پس از آن که نتایج اولیه نشان داد او حداقل 51% آرا را به خود اختصاص داده است و سهمگیری زنان در انتخابات تجدید کرد.
من تنها به اینجا نرسیدم، همه رسیده ایم. قهرمانان ما که وطن، اجدادمان، مادران، دختران و نواسه های من را به ما دادند.
نزدیکترین رقیب او زوچتل گلویز که نماینده ائتلافی از سه حزب مخالف است 28.1% را در نتایج اولیه کسب کرد. گلویز پیروزی شاینبام را در اوایل روز دوشنبه پذیرفت.
من با دکتر کلاودیا شینباوم تماس گرفتم تا نتیجه انتخابات را تایید کنم. با او گفتم که مکسیکو درد و خشونت زیادی دارد و با او گفتم که امیدوارم بتواند مشکلات جدی مردم ما را حل کند.
انا ماریا سالزار کارشناس امنیتی میگوید که شاینباوم با بسیاری از مسائل مهم روبرو خواهد شد.
مسائل معلق زیادی وجود دارد، از جمله قاچاق فنتانیل و تأثیرات آن در ایالات متحده. برخی از مسائل تجاری مربوط به اجرای قرارداد TMEC و مذاکره مجدد این قرارداد وجود دارد که قرار است در سال 2026 انجام شود و به ویژه در مورد موضوع مهاجرت که به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موارد در ایالات متحده حتی میتواند تعیین کند که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود.
شاینبام قرار است که در اول اکتبر برای یک دوره 6 ساله سوگند وفاداری یاد کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در تلاش برای پایان یافتن جنگ در غزه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک طرح را ارائه کرده که به گفته وی از سوی اسرائیل پیشنهاد شده و می تواند که در 3 مرحله تطبیق شود. این طرح مورد حمایت بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تصویب یک قطعنامه حمایت خود را از این طرح اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که گروه حماس به این طرح پاسخ داده، ولی به گفته او برخی از ملاحظات یا پیشنهادات حماس مبنی بر تغییرات در این طرح قابل اجرا نیست. ولی آنتونی بلینکن افزود که تلاش ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه ادامه خواهد داشت. این تلاش ها در حال جریان دارد که اخیرا در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در مرکز غزه بیش از 30 نفر کشته شد.
مراسم ادای نماز جنازه، مراسمی که تقریبا همه روزه در نوار غزه برگزار می شود. اینها اجساد کسانی اند که اوایل روز پنجشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب مربوط به ملل متحد در مرکز غزه کشته شدند. از این مکتب برای سرپناه و بیجا شدگان فلسطینی استفاده می شد. اما اسرائیل می گوید یک قرارگاه گروه حماس در مکتب وجود داشت و آن جنگجویان حماس در آن کشته شده اند که در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل دخیل بودند. فلیپ لازرنی، مسئول اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته است که در زمان حمله 6000 نفر در این مکتب پناه گزین بود و ادعاها مبنی بر موجودیت گروه های مسلح در داخل مکتب را تکان دهنده خوانده و گفته است نمیتواند این ادعاها را تایید کند. تعداد کشته شدگان این حمله حتی تا 40 نفر گزارش شده است، ولی اسناد شفاخانه و یکی از خبرنگاران اسوسییتد پرس در شفاخانه کشته شدن 33 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن را تایید میکند. این زن که غالیه منصور نام دارد میگوید پسرش در میان کشته شدگان بود.
ما در منطقه القستل بیجا شده ایم. پسرم ساعت 2:30 صبح برای ما زنگ زد تا بگوید که برادرش شهید شده است. اسرائیلی ها با میزایل بر صنف درسی در مکتب آنان را هدف قرار دادند. ما به اینجا آمدیم. تا اکنون نخوابیده ایم. این کوچکترین و عزیزترین پسرم بود.
مسئول دفتر مطبوعاتی اداره حماس ادعای اسرائیل مبنی بر موجودیت قرارگاه مخفی این گروه در مکتب را رد کرده است. اسرائیل میگوید که قبل از حمله اردوی آن اقدامات به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان را اتخاذ کرده بود و اردوی اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته که یک روز قبل از آن اردوی اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. در عین حال تلاش ها در قطر و مصر به خاطر توافق روی طرح آتش بسی که هفته گذشته از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد نیز تا کنون بی نتیجه بوده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، رهبران 10 کشور به شمول ایالات متحده و بریتانیا از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواستند تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. اسرائیل تاکید دارد که از بین بردن کامل حماس برای آن اولویت دارد. حماس میگوید تا زمانی که اسرائیل به یک آتش بس دائمی و بیرون کردن کامل نظامیان خود از غزه متحد نشود، این گروه نمیتواند که با هر نوع پیشنهاد موافقه کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جنگ جاری در غزه و بسته شدن گذرگاه رفح پس از تصرف آن توسط نیروهای اسرائیلی آرزوی حج رفتن یک زوج فلسطینی را در هم شکست. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم به توجه می‌رساند.
محمود و فاطمه جرغون زوج فلسطینی هستند که زیوراتشان را برای تهیه توشه فرضیه حج که سالها آرزوی آن را داشتند به فروش رسانیدند. ولی از اینکه راه‌های خروجی از نوار غزه برای آنها مسدود شد، این آرزوی آنها ناتمام ماند.
بدون یک احنا مغلق علی،
ما در یک زندان زندگی میکنیم. بدون گذرگاه رفح هیچ راهی برای دخول و خروج وجود ندارد.
گذرگاه رفح در سرحد غزه و مصر در اواخر ماه می به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد. جرغون که در خانه ویرانه‌اش در خان یونس صحبت میکرد گفت عدم توانایی رفتن به حج درد ناشی از جنگ را برایش تشدید بخشیده است.
للاسف فقدنا بيتنا زي ما انتم شايفين.
متاسفانه ما خانه خود را از دست دادیم که هزینه ترمیم آن $20,000 برآورد شده است. پس از آن سرحد بسته شد و حج رفته نمیتوانیم. با این دو ضربه در عین زمان روبرو شدیم، درد جنگ و ایرانی محاصره و نرفتن به حج.
فلسطینی ها پس از ثبت نام برای رسیدن نوبت حجشان سالها انتظار میکشند. نوبت جرغون بعد از 18 سال رسیده بود.
کل سنه مستنی نطلع.
وقت نام ما برای رفتن به حج تایید شد بسیار خوشحال بودم. در آخر همه رویاهای ما از بین رفت و ناراحت شدیم.
اسرائیل پس از حمله تاریخ 7 اکتبر حماس تهاجمش را بر غزه آغاز کرد. مقامات اسرائیلی می گویند که بیش از 1200 اسرائیلی و اتباع خارجی در آن حملات کشته شدند. طبق گفته مقامات صحی در غزه، در اثر حملات نیروهای اسرائیلی بر غزه از آغاز جنگ تا کنون بیش از 37,000 نفر کشته شدند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
ترکیه په داسې یو وخت کې اوکراین ته د وسلو د مهم برابرونکي په حیث څرګندیږي چیکیف د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته د خپلو جنگی مهماتو کمای پوره کوي. د ترکی د وسلو یو تولیدونکی د متحده ایالاتونو سره په یو ځای د ټکساس په ایالت کې د وسلو جوړولو فابریکه جوړوي. همداشان ټاکل شوې ده چې یو بل ترکی شرکت په اوکراین کې د ډرون الوتکو د تولیدولو فابریکه جوړ کړي. ډوریان جونز د استنبول څخه د ترکیې د دې رول په هکړه چې د روسیې دښمنانو ته وسلې برابروي یو ریپورت را لېږلی چې پښتو ژباړې ته یې ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د مهماتو د تولیدولو دا نوې فابریکه د ریپکونز سټیټ آف دی آرت تجهیزاتو کمپنۍ په وسیله ممکن په امریکا کې د مهماتو د تولیدولو په دریو کې یو برخه تولید کې چې د تحلیلګرانو په وینا د اوکراین د وسلو د موجوده کمی د پوره کولو لپاره مهمه ده.
Turkey stepping into this.
په دې برخه کې د ترکیه ګام اخیستل ځکه مهم دي چې ترکیه نه یوازې د تولیدونکو لري بلکې د امریکا د پاره د وسلو د برابرولو یو لوی وسیله هم ده چې غواړي د اوکرایني شرکت سره د مهماتو تولید پیل کړي.
د ترکیه د پاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیف فلیک د ترکیه دغه همکاري د اړیکو د لا پراختیا د مهمه نښه په حیث وستایله. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان خرابابت د انقرې او واشنگتن ترمنز د خلپړتیا وجده. یو بل ترکی کمپنی بیرکټار په اوکراین کې د جنگي ډرون الوتکو فابریکه جوړوي. د تحلیلګرانو په فکر دغه اقدام کیفته د انقرې سره د ژمنې زیاتوالی ښیي.
It's a little bit risky.
دا لکه خطر هم لري چې سړی په اوکراین کې د جنگ په حالت کې فابریکه جوړ کړی. دا معلومدار خبره ده چې په اوکراین کې د فابریکه جوړول سیاسي پیغام لري. مګر زما په فکر چې په جګړه کې به د ترکیه دریز بدل نه کړي.
مګر تحلیلګران خبرداري ورکوي چې اوکراین ته د مرستو دوه چنده کېدل به د مسکو او د ترکیه د غربي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې د توازن په ساتلو کې د انخرې د پالیسۍ یو امتحان وي.
د ترکیه پالیسی اکثر وخت یو داسې پالیسی ده چې موږ یې محافظه‌کارانه پالیسی بولو. نو کېدای شي چې سړی د ډیرو مختلفو انتقادي اجنډاګانو په اړه د عدم توافق سره موافقه ولري. مثلا د کوم حال چې اوس په اوکراین کې روان دی او په سوریه کې دا موجوده وضعیت چې سړی ګوري، نو واضح ده چې په مختلفو برخو کې لکه د انرژۍ په تبادله کې به همکاري وکړي.
تحلیلګران وایي په داسې حال کې چې د ترکیه دفاعي صنایع د اوکراین او د اوکراین غربي متحدینو سره خپل ملاتړ زیاتوي، انقره د روسیې یو مهم تجارتي ملګری دی او د ډیرو غربي هیوادونو بندیزونه ردوي.
د امریکا د خزانه وزارت په ترکیه کې په هغو کمپنیو بندیزونه لګولې دي چې د مایکروچپس په شمول د روسیې پوسټ مهمات لګي، مګر د وسلو پرزه مستقیما د روسیې وسله تولیدونکو ته ورځي او هغه بیا د اوکراینیانو په ضد استعمالېږي. نو ځکه ترکیه په سیاسي لحاظ یو ډول دوه اړخیزه لوبه کوي. اصلا ترکیه د امریکا متحده ایالات په داسې حالت کې اچوي چې د ترکیه د دوه مخه پالیسي پاکل کل چوپه خلو وسی.
جمهور رئیس اردوان په دې خبرې سره چې ترکیه په یو کال کې دوه جټ نظامی الوتکې تولیدوي د ترکیه د دفاع د وزارت اهمیت وخود چې ورس په ورزياتيږي، او په دې خبرې سره د غرب او روسي دواړو سره په خپل اړیکو کې د توازن په ساتلو کې د ترکیه رول هم سرګن کړ چې ترکیه په مشکلاتو کې هم اچوي.
ممنون که تا این دم با ما بود. برنامه امروز همینجا به پایان میرسه، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی صدای امریکا با زبانهای دری پشتو دنبال کنید. شما همچنان میتوانید که برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چنل 469 ماهواره یاسد دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.